د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2000 شلم د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوه د پاکستان کې د سهار 8 بجې، افغانستان کې شوه دی 8 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10 بجې شوه دی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نیمه ګنټې خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلیم شوایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د نړۍ یو شمیر ملکونو، ادارو او کمپنو د 3000 پورې مشران د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د ورلد اکنامیک فورم په نوم نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخلي. پاکستان د سویلي ایشیا لپاره د امریکې نائب خارجه وزیر ایلس ویلز په مشرۍ کې د امریکایي وفد سره د ګل پورس اسلام آباد کې د اعلی کچې خبرې اترې کړې چې پکې د اسلام آباد لخوا د ترهګر ډلو مالي سرچینو مخنیوي لپاره پورته کړل شوو ګامونو جاج اخیستی شوی. او په داسې حال چې په واشنگتن کې نن د نهې پورس په سینټ کې د صدر ډونلډ ټرمپ مواخذه شروع کیږي. د ټرمپ وکیلانو د ګل پورس د صدر خلاف د مواخذې په مقدمه سختې نیوکې کړې او دای د ملکی آئین په خطرناکه توګه غلط استعمال بللې. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د نړۍ یو شمیر ملکونو، ادارو او کمپنو مشران د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د ورلد اکنامیک فورم په نوم نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخلي. د نړیوال اقتصادي فورم په 50مه کلیزه غونډه کې د نړۍ 3000 پورې مشرانو او مالداره خلکو ته د برخه اخیستو بلنه ورکړل شوې. دغه غونډې ته په سلګونو مظاهرچیان هم ورغلي، څوک چې د نړیوال مشرانو نه د موسمي بدلون مخنیوي لپاره د کلک او عملي ګامونو غوښتنه کوي. په ملک کې درنه د مؤاخذې سره مخ ته امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ په د ریبوس ځای وخت مطابق نن سهار نړیوال اقتصادي غونډې ته وینا کوي. د وایټ هاوس تر مخه ډونلډ ټرمپ به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، عراق صدر برهام صالح، د سویس کنفیډریشن صدر سیمنټا سوماروگا او د یورپي کمیشن صدر په شمول د یو شمیر مشرانو سره لیدل کتل کوي. د پاکستان خارجه دفتر د ګل پورس اعلان کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان به د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې کیدونکي نړیوال اقتصادي فورم کې برخه اخلي او دې ته به وینا کوي. پاکستان د سویلي ایشیا لپاره د امریکې نائب خارجه وزیر ایلس ویلز په مشرۍ کې د امریکایي وفد سره د ګل پورس اسلام آباد کې د اعلی کچې خبرې اترې کړې چې پکې د اسلام آباد لخوا د ترهګر ډلو مالي سرچینو مخنیوي لپاره پورته کړل شوو ګامونو کتنه شوې. دا خبرې په دې داسې وخت شوې چې راتلونکي میاشت کې د ترهګر ډلو د مالي سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې اداره اف ای ټی اف په چین کې خپله غونډه کوي چې پکې به د پاکستان د کوششونو جاج اخیستی کیږي او دا فیصله به کوي چې د پاکستان نوم د اف ای ټی اف په خل فهرست کې وساتلی شي او کلر کړل شي. پاکستان په یو بیان کې ویلي د داخله چارو یو اعلی چارواکي د امریکایي وفد سره په غونډه کې د ترهګر ډلو مالي سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د پاکستان لخوا پورته کړل شوو ګامونو تفصیل وړاندې کړی. پاکستاني چارواکي د امریکې نه غوښتنه کوي چې د پاکستان نوم د اف ای ټی اف د خل فهرست نه لرې کولو کې مرسته وکړي. په داسې حال چې په واشنگتن کې بنن د نهې په ورځ په سینټ کې د صدر ډونلډ ټرمپ مواخذه شروع کیږي. د ټرمپ وکیلانو د ګل پورز د صدر خلاف د مواخذې په مقدمه سختې نیوکې کړې او دا یې د ملکی آئین په خطرناکه توګه غلط استعمال بللې. د صدر ټرمپ وکیلانو کانګرس ته په خپل ځواب کې ویلي نوموړي ځان ته سیاسي ګټه رسولو لپاره د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایډن د زوی خلاف د کرپشن پلټنو شروع کولو لپاره په یوکراین باندې دباو اچولو کې هیڅ غلط کار نه دی کړی. او د امریکې ورجینیا ریاست په مرکزي ښار ریچمنډ کې د ګل یا دوشنبې په ورځ د زرګونو په شمېره کې وسلوالو کسانو د وسلو په حق لا جوړیدونکي قانون خلاف مظاهره کړې. د وی وی ډیوه خبریال شعبزاده تر مخه په مظاهره چانو کې ګڼ شمېر کسانو سره درنې وسلې وي او یو شمېر کسانو د وسلو ساتلو په حق کې نارې وهلې. د ورجینیا ګورنر رالف نارتم د تشدد مخنیوي لپاره په عارضي توګه بیړنۍ حالت پر ځای کړی او امنیتي ګامونه سخت کړی شوي دي. د ډیموکراتیک ګوند اکثریت لاندې د ورجینیا ریاست په قانون ساز اسمبلی غواړي چې د خلکو د وسلو ترلاسه کولو د پاره قانون نور هم سخت کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جیو ریډیو دی. دنړۍ یو شمېر ملکونو، ادارو او کمپنو پوشا درې زره پورې مشران د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د ورلډ اکنامک فورم په نوم نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخلي. دغې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په شمول د نړۍ یو شمېر مشران به ویناوي کوي. نور حال تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ وړاندې کوي.
د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې به نن د نړیوال اقتصادي فورم غونډه شروع کیږي. د پاکستان خارجه وزارت په جاری شوي بیان کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به هم دې غونډه کې شرکت کوي او دی به هلته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تر څنګ د نړۍ یو شمېر مشرانو سره لیده کاته کوي. ورلډ اکنامک فورم 50مه کلیزه نمانځي او دا غونډه به د زیارت په ورځ پای ته رسي. سږني کال غونډې ته نوم پنګه اچوونکي د متحد او دوامداره نړۍ لپاره کېښودل شوی دی. دې درې ورځنۍ غونډه کې به د ګرد نړۍ نه سیاسي مشران، ستر کاروباریان، د نړیوال تنظیمونو مشران او د اولسي ټولنو مشران برخه اخلي. دوی به د موجوده وخت اقتصاد، نړیوال سیاست، ټولنیز او ماحولیاتي ستونزو پر سر بحث کوي. د پاکستان وزیر اعظم د فورم ستر مشر او بنسټ ایښودونکي پروفیسر کلوس سشواب په بلنه غونډه کې برخه اخلي. دی به د نورو کاروباریانو تر څنګ د پاکستان ستراتیژیک ډایلاګ په نوم د غونډې یو خصوصي برخه کې هم شرکت کوي. د ورلډ اکنامک فورم غونډې په سنډه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شمېر نور نړیوال مشرانو سره ناستې کوي. تیر کال جولای میاشتې را په دې خوا کله چې عمران خان خپل د واشنگتن سفر کړی وو، دا به دریم وار وي چې د امریکا او پاکستان ستر مشران به د یو بل سره نیخ په نیغه لیده کاته کوي. د دې سره سره به عمران خان د نړۍ یو شمېر کاروباریانو، ټیکنالوژۍ ماهرانو، اقتصادي تنظیمونو مشرانو او د نړیوالو اقتصادي ادارو د مشرانو سره هم ځان ځان له ناستې کوي. وزیر اعظم به خپل دې سفر کې د نړیوال میډیا کونسل په یوه غونډه کې هم د نړۍ مختلفو مطبوعاتي ادارو مشرانو سره ناستې کوي. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې وزیر اعظم به ډیووس ته د خپل دې سفر په مهال د پاکستان راتلونکي لپاره فکر او په سیمه کې د اقتصاد، سولې، ثبات، تجارت، کاروبار او پانګه اچونې په مد کې لاسته راوړنو باندې رڼا اچوي. د پاکستان خارجه وزارت بیانیه زیاتوي چې وزیر اعظم عمران خان به د هندي کشمیر په سیمه کې په مختلفو او نړیوالو ستونزو باندې د پاکستان نظر هم شریکوي. د امریکا وایټ هاوس هم د صدر ډونالډ ټرمپ او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ملاقات خبره تایید کړې ده. وایټ هاوس دا هم وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ د عراق صدر بهرام صالح او د کوردستان صدر نوشیروان برزانی سره هم لیده کاته کوي. د امریکا صدر به نن د ډیووس کانفرنس په غونډه کې وینا کوي او د دغه سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو وروسته به سبا بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د غونډې ته د نړۍ خوښ 3000 کسانو ته بلنه ورکړې شوې ده او د غونډې پر مهال نږدې 15000 عسکر او پولیس امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي دي. په سوونو مظاهرچیان هم د غونډې ځای ته راغلي چې په کې 13 ورځو کې آسټرالیا کې د لګېدلې هور په لړ کې د چاپیریال بدلون پر ضد کارکوونکي هم موجود دي چې غواړي د نړۍ مشران دي د چاپیریال بدلون ستونزه جدي ونیسي. د ورلډ اکنامک فورم لخوا شوې سروې ویلي وو چې د چاپیریال د بدلون ستونزه په نړیوال کچ د انټرنیټي جرایمو د خطرو نه هم زیاته ضروري خلکو لخوا ګڼل شوې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خپله د چاپیریال په بدلون دومره یقین نه ساتي، خو په دې موضوع به ضرور خپل نظر ورشریکوي. د امریکا د صدر د وینا 2 ساعته وروسته به د چاپیریال په موضوع بحث شروع کیږي. د دې پرانسته به د سویټزرلینډ کم عمره پیغله ګریټا ټمبرګ کوي، چاته چې د ټایمز مجلې کال 2019 کې د کال د غوره شخص جایزه ورکړې وه او په نوموړي صدر ډونالډ ټرمپ نیوکې هم کړې وې. د ورلډ اکنامک فورم بنسټ ایښودونکي کلووس شواب وویل چې د صدر ډونالډ ټرمپ او د ټمبرګ دواړو خبرې اوریدل ضروری دي. د هم وویل چې د ماحولیاتو بدلون به د غونډې مهمه موضوع وي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په کال 2013 کې په ډیووس غونډه کې د وینا په وخت ویلي وو چې د امریکا فرست یا لومړی هیڅکله دا مطلب نه دی چې یوازې امریکا د اشاره دا وه چې د هرې مسلې حل لپاره دی یوازې امریکا ته ونه کتل شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. پاکستان د سویلي ایشیا لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر الیس فیلز په مشرۍ کې د امریکای وفد سره د ګل پورس اسلام آباد کې د علاقې خبرې اترې کړې چې پکې د اسلام آباد لخوا د ترهګر ډلو مالی سرچینو مخنیوي لپاره پورته کړل شوو ګامونو جاج اخیستی شوی دی. نور حال تاسو زمونږ همکار نصر الله د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر الیس ویلز د پاکستان په سفر کې د داخلي وزارت او د سوداګرۍ یا تجارت وزارت د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. الیس ویلز د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شامت قریشی د واشنگتن تر سفر سمدستی وروسته اسلام آباد ته تللی ده. د ګول یا دوشنبه په ورځ د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو په خصوصي ناسته کې د پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په اړه ګامونو جایزه واخیسته. نو په دې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شامت قریشی ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم به د صدر ترامپ سره په ډیوس کې ملاقات کوي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي چې دوی د دوه اړخیزه سوداګرۍ په پرمختګ هم خبرې وکړې. د ایف ای ټی ای پر روانه غونډه به په چین کې وي، کوم کې چې به دا فیصله کیږي چې پاکستان په ګری لیست یا خړ لیست کې پاتې کړي او که لرې کړي. پاکستان په یو جاري شوي بیان کې ویلي چې د امریکې نه الیس ویلز په مشرۍ کې راغلي پلاوی ته یې د ترهګرو د مالی سرچینو له مخنیوي او د قانوني او اداراتي معاملاتو کې د پام وړ پرمختګ په اړه معلومات ورکړل. او په دغه جاري شوي اعلامیه کې زیاتوي چې ښاغلي ویلز د دې پرمختګ ستاینه وکړه. امریکا چې د ایف ای ټی ایف یو مهم غړی دی، پاکستانی چارواکو د امریکې نه غوښتنه وکړه چې د خړ لیست نه په وتلو کې مرسته وکړي. په کال 2019 په اکتوبر میاشت کې ایف ای ټی ایف پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې په پلان کې ورته په ګوته شوي ستونزې د فروری میاشت کال 2020 پورې ختمې کړي او د دې په نه پوره کېدو سره پاکستان تور لیست کې اچولی کېدای شي چې له وجې به یې د هیواد په بینکي نظام سختې پابندۍ لګېدلی شي. سوداګرۍ وزیر عبدالرزاق داود ویل دي چې د تجارت په پرمختګ خبرې یې کړي او زیاته یې کړه چې میرمن ویلز وویل چې زراعت داسې سیکټر دی چې پرې سمدستي پرمختګ کېدای شي. ښاغلی داود د امریکې د مشهورو کمپنیانو ستاینه وکړه چې په پاکستان کې د اوږدې مودې پورې ډېر بریالي او ښه کارونه کړي. د ښاغلي رزاق داود د خبرو وروسته میرمن ویلز ټویټ بیان کې ویل چې دواړه هیوادونه د دوه اړخیزه تجارت د پرمختګ هدف شریک لري. الیس ویلز د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د امریکې د سوداګرۍ لپاره ډېر ښه ماحول جوړوي. پاکستان طالبان اوربند ته تیار کړي او طالبانو په اوربند باندې رضامندي څرګنده کړي. د کوم څه وروسته چې د پاکستان او امریکا په اړیکو پر ځای کېدو کې اوس هیڅ خنډ نه دی پاتې شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې اړیکې اوس رو پر رو مخ په خکېدو دي. د افغانستان د سولې بهیر کې د پاکستان مرستې د واشنگتن او اسلام آباد د تعلقاتو په ښه کولو کې رول لوبولی دی. د الیس ویل سفر څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري او شکونه اوس تر ډېر کم شوي دي. تېره اونۍ د صدر ټرمپ حکومت اعلان وکړ چې دوی به د پاکستان فوج هغه ځنډولی شوی ټریننګ پروګرام بیا بحال کړي چې پاکستان یې ستاینه وکړه او د تعلقاتو د ښه کېدو یو ګام یې وبللو. د پاکستان فوج ته ټریننګ ورکول د پاکستان د امنیت په اړه امداد یوه برخه ده چې تر 2 بلیون ډالرو برابر ده. صدر ټرمپ دا په کال 2013 کې ځنډولی وه. وجه یې په پاکستان فشار راوستلو چې پاکستان په خپله خاوره ترهګرو ډلو خلاف کاروایی وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. پاکستان د فوج امداد اوس هم د ځنډ ښکار دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم ساتلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوزو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
نن د دنیا په مختلفو اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا خورېدونکو خبرونو کې د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې د روښانه امکاناتو په حق له یو شمیر خبرونه او تجزیې خورې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان هم خپل د سر اداریه د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د امن په خبرو اترو لیکلې ده. د اداریې سرحد ته د امریکې او د طالبانو ترمنځ روغه ډان د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستو لپاره د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې اترې د ډيري مودې نه د قطر په صدر مقام دوحه کې شروع دي، خو دا خبرې کله جاری وي او کله بند شي. اوس د سور زوراسي د افغان جنگ د دوه لوی فریقو ترمن د یو ځل بیا خبري اترې ډيري توند شوې دي او دوه نه د یوې ممکنه امن لوزنامي کې دوه په حق لډیرخه خبرونه را روان دي. په دې خبرونو کې وایي چې افغان طالبان په امریکانو فوجونو د خپلو حملو پر اکمولو سلا شوې دي. د دې په نتیجه کې د امن لوزنامې په تیارولو هم لاس پورې کړی شوی دی او قوي امکان دی چې په دې قسمه لوزنامه د روانې میاشتې په آخر کې دستخط وشي، د کمی چې د ډیر وخت نه انتظار کیږي. ډان لیکي چې د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې کېدو په حق له دین وړاندې هم ډیر خبرونه خواره شوي وو، خو دغه ټول دروغ خطري وو. په دې سبب په موجوده زړه جوړونکو خبرونو په باور کولو کې هم ډیر د احتیاط نکار اخیستل پکار دی، ځکه چې که امریکا دا او که طالبان دواړه فریق د افغان جنگ په معامله کې د نا ادبار چالو او د ګرمو جذباتو لرلو د پاره مشهور دي. د مثال په توګه په تیرو ورځو کې د افغان طالبانو او د امریکانو نمایندګانو ترمنځ د امن د جاری خبرو اترو باوجود د طالبانو جنگیالو په افغانستان کې خپلې خونړۍ حملې جاری ساتلې وې. همدغه وجه وه چې صدر ترمپ تیر کال تقریبا د یوې شوې لوزنامې باوجود د ټویټر د خپل پیغام په ذریعه طالبانو سره خپلې خبرې ختم کړې وې، سره د دې چې دغه ورځو کې د طالبانو د مشرانو امریکې ته د بوتلو او هغلته صدر ترمپ سره په شریکه د یوې لوزنامې دستخط کولو ټول بندوبستونه هم شوي وو. خو اخبار لیکي چې دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان د غم لړلي جنگ غوندې د اوږدې او د افسوسناکې کشالې د راغونډولو په خنډوخار لاره زړه پورې مزل سه آسان کار نه دی، او دا مزل یقینا چې په ورځو یا هفتو کې وهل هم ممکن نه ده. ډان اخبار خپله اداریه کې نور لیکي چې راتلونکي وخت به دا ثابتوي چې طالبان افغانستان کې د جنگي واقعاتو د راکمولو په خپل لوز ټینګ پاتې کیږي او کنه، او دا هم چې آیا امریکا به راتلونکو ورځو کې د امن په پخه لوزنامه دستخط کولو ته تیار شي او کنه. البته په دې ټولو حالاتو کې ټول فریق باید چې دا خبره په ذهن کې اوساتي چې په کابل کې قائم د افغانستان موجوده حکومت د افغانستان د تنازع د مستقل هواري نه بهر ساتل و د اخیارتیا خبره نه وي. طالبان خوایي چې امریکای سره د ډزبندۍ د لوزنامې د سخت کېدونه پس به د افغانانو ترمنځ د شروع کېدونکو خبرو اترو کې ښاغلی اشرف غنی هم شامل وي. د طالبانو دا خبره د دوی په پخوانی سخت دریس کې د نرموالي څرګندونه ده. حقیقت دا دی چې د افغانستان د خونړي جنگ سلور واړه فریق، یعنی افغان طالبان، افغان حکومت، نورې افغان ډلې او امریکایان او د دوی خارجي اتحادیان د دې اوږد جنگ نه اوس خستو مانه شوی دی. د ټولو نه هم خبره دا ده چې افغان ملت د عالمی قوتونو او خپل د افغان ډلو د لاسه په خپل افغان خوره د قتل و غارت او د خون خرابي یو زړه بوګنونکې لوبه ولیده او لای ګوري چې له امله یو لوی شمیر افغانان په ډیره دردناکه طریقه وجلی شول. اوس باید چې د جنگ ټول فریق دا احساس وکړي چې ډیره اوشوه او د نور قتل و غارت نه باید چې لاس ونیولی شي. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې افغانستان کې د مقامی دولت اسلامیه د وسلبند ډلې په شان نوري خونړۍ ډلې هم په دې انتظار کې ناشتي دي چې افغانستان کې څه الغو تلغو جوړ شي او دوی د حکومتي اختیار نه بهر سیمو کې ځان لا خپل باچاګردي قائمه کړي. ډان اخبار خپل تفصیلي اداریه په دې لنډه شان تبصره ختمه کړې ده چې د امن قائمولو د عمل د کامیابولو دپاره ټولو افغان ډلو، افغان حکومت او خارجي قوتونو له د جنگ د ختمولو د زړه د خلاصه او پوخ لوس کول پکار دي. که د اعتبار پیدا کولو دا قسم اقدامات کامیاب شول، نو بیا د افغانستان په ملي کچا د روغې جوړې یو لوی عمل ته لاس اچول پکار دي چې دا شان د افغانستان ټول صحیح او روغ سیاسي وګړي خپلو کې راغونډ شي او د خپل ملک د امن په لار د روانولو دپاره په یو اتفاق یو لار خوښه کړي. لازم ده چې د امن د دې افغان ملي عمل د افغانستان ګاونډي ملکونه او عالمی طاقتونه هم د زړه د خلاصه مرسته وکړي، ځکه چې که افغانستان کې امن او قلارې نه وي نو په ګاونډي ملکونو او ټوله سیمه کې به هم امن او قلارې نه وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې په واشنگټن کې نن د نهې په ورځ په سینټ کې د صدر ډونلډ ټرمپ مؤاخذه شروع کیږي، د ټرمپ وکیلانو د ګل په ورځ د صدر خلاف د مؤاخذې په مقدمه سختي بخنه غواړم په مقدمه سختي نیوکه کړې او دا یې د ملکي آئین په خطرناکه توګه غلط استعمال بللی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
تیره ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وکیلانو د صدر ټرمپ مواخذه کرځیا د هغه په ضد قانوني اساس باندې خطرناکه تیرتونه بللې او ټینګار کړی چې هغه په یوکرین فشار اچول چې ځانته سیاسي ګټې ترلاسه کړي څه غلط کار نه دی. صدر ټرمپ وکیلانو ویلي د ډیموکرات قانون سازان د صدر ټرمپ مواخذه لپاره د ریپبلیکن صدر دا غه خپل دفتر سلری کولو فشار د یوکرین لپاره د صدر ټرمپ عمل نه بلکې هغه کال 2014 کې د انتخاباتو د بریا او 2020 کې دونکو ټاکنو د کمپاین سره لری کول غواړي. تر دې مخکې د نمائندګانو اوان لخوا منځور کړی سوی مواخذه ماده ته په لند جواب کې وکیلانو ویلي وو چې سنت باید د ټرمپ په ضد تورونه رد کړي ځکه دغه تورونه د اساسي قانون په خطرناک استعمال باندې ولاړ دی او دا کم تر مخه چې به زموږ حکومت له اوږد مهاله نقصان سره مخ سي. د دوی دریز وو چې دا ستاسو جرګه هڅه کوي چې په بهرنی سیاست کې د ولسمشر واک کمزوري کړي او هڅه کوي چې حکومتي څنګه د اساسي قانون لمخي د خپل امتیازاتو پر ترلاسه کولو باندې کنټرول او ورته سزا ورکړي. د هغه تورونو په اړه صدر ټرمپ له خپل واک څخه ناوړه کار اخیستی او له بیرنی طاقت څخه غوښتنی وو چې د اساسي پلټنې پیل کړي چې د تا سیاسي ګټه ورسی. وکیلانو وویل دا ستاسو جرګه کوشش کوي چې د بیرنی سیاست په ټاکلو کې د ډونلډ ټرمپ واک کمزوري کړي. دا هغه تور په جواب کې چې صدر ټرمپ د خپلې ادارې کارکونکو ته د هغې لارښوونې له امله د دوی پوښتنې ته په جواب نه ورکوي د کانګرس مخنیوی کړی. وکیلان وایي دغه قانوني کارونه وو چې د واک په ویش کې محرومۍ ګټې پټې وساتلې سي. د نمائندګانو اوان وکیلان چې د سارنوالو په توګه کار کوي له مخکې څخه د خپلې محکمې لنډیز چمتو کړی او وایي دا واضح ده چې صدر ټرمپ د مواخذې په دواړو مادو کې ډېر شواهد مخه ته راغلي دي. په دغه محکمه کې مهمو تنانو د یکشنبې اتوار په ورځ په دې اړه دلیل ووایو چې آیا صدر ټرمپ عملولو په نتیجه کې به د دې خپل دفتر څخه لرې سي. په دې کې یو وکیل چې د صدر ټرمپ له دفاع کوونکو وکیلانو له ډلې څخه دی سی ان ان ته وویل چې هغه به د سنت سل غړو ته ووایي حتی کې وړاندې سوی حقایق رښتیا هم وي نو بیا به هم د مواخذې تر حده ونه رسیږي چې صدر ټرمپ پرې محکومه سي او له دفتر څخه وبستل سي. وکیلان به پریکړه کوي چې صدر ټرمپ ستر جرمونه او د واک ناوړه کار ول کړی دی د کومو له امله چې د امریکا اساسي قانون لمخ یو ولسمشر له خپل دفتر څخه لری کولای سي. په سنت کې د ریپبلیکن اکثریت دی. ډیره دا خبره ډیر امکان لري چې صدر ټرمپ به محکوم سي ځکه چې له درو څخه دوه برخې رایې ته به اړتیا وي چې لمخ کې به صدر ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه لری کېدای سي. صدر ټرمپ 13 جولای میاشت کې د یوکرین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی څخه غوښتنه کړې وه چې کال 2020 کې دغه د مخکښ سیال او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. هنټر بایدن د یوکرین د ګیسو له یوې کمپنۍ سره کار کاوه. د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفون خبرې هم په دې وخت کې سوي وې چې صدر ټرمپ په لنډمهاله توګه 391 میلیون ډالر بند کړي وو. دا پیسې د دې لپاره ورکول کېدی چې په ختیځ کې پر لپسې روسي پلو بیلتون غوښتونکو سره جګړه وکړي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
وائس آف امریکا ریوا ریڈیو دے اوزو خیبر پختونخوا لکی مروت سیمه کې د کال 2019 اولنې د پولیو کیس مخې ته راغلی دی. تیر کال د پولیو د ناروغانو شمیره په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیاته وه. نور حال په دې خبر نه د ریډیو خبريال شاهین شاه افریدی راکوي.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع نه د کال 2006 لومبه پولو کیس را مخې ته شوې ده. د صحت محکمې چارواکو وینا تر مخه یو کلن ماشوم نه د رواني میاشتې په درېیم نیټه د پولو وارس نمونې اخیستې شوې وې، کومې چې تیر ورځ مثبت راغلی دي. د پولو د مخنیوي ادارې تر مخه متاثره ماشوم والدین د پولو په اړه منفي پروپیګنډو له وجې انکاري وو او ماشوم ته صرف یو ځل روټین ټیکې او درې وارې د پولو د مخنیوي څاڅکي ورکړې شوې دي. تفصیلات تر مخه د کال 2006 نو بنې پولو کیس د لکی مروت سرای نورنګ بخمل احمدزی سیمینار رپورت شوه دی. د لکی مروت د پولو ورسنه یوش مر متاثر یونین کونسل کې تیر شوی اپریل میاش کې د پولو په حق له د پیخور سکول پیخ ورستا د انکاریانو شمیره سی ور شوه دا. د لکی مروت ضلع صحت مشر ډاکټر رحیم خټک وای په لکی مروت کې د پولو زیات کیسونو راتلو دویم لوی علت د سیمې خلک د پولو وارسنه متاثر دویم سیمه بنو ډیویژن ته زیات تګ راتګ کوي، د کوم له وجې چې وایرس خپریږي.
خصوصي په دغه علاقو کې د کوم یونین کونسل کې زیات کیسونو راغلي، هغه کې د والدین یا د خلکو تعلیم دونه نشته ده، د میډیا سره هغه رسایي هغه حد پورې نشته ده، نو اور ترجیحات هم بدل دي، نو دا وجه نه دا ماشومان چې دي د ساسپنا پاتې شوي دي.
ډاکټر رحیم خټک زیاتوي په لکی مروت کې دغه انکاریان حکومت نه د غوښتنو او یا د پولو پاړوند دروغو پروپاګاندا یقین هم ساتي او اکثره ماشومان د پولو ساسکو څخه محرومه پاتې کیږي. دغه انکاریان خانې کولو د پاره صحت محکمې د بیلابیلو مکتبه فکر خلکو مرسته ترلاسه کړي. مفتی احسان الله هم په سیمه کې یو سپین روبې دي. هغه وایي زیاتره خلک د پولو کترې غیر اسلامي ایجنډا ګڼي، خو دی غواړي چې د پولو کترو په اړه د خلکو منفی رائے بدل کړي.
نو یو شای چې قانون په تور باندې هم ټیک وي، علما په نظر چې ټیک وي، او ډاکټران صاحبان واړه لیبارټری په دې باندې رپورٹ ورکوي چې دې چې اچ مضر اجزا شامل نه دي، نو بیا هم استعمالول پکار دي. او دا غیر ملک نه راځي، دا مسلمانانو ملک نه راځي، او دا خرچه فارن نه پرې کوي، دا پاکستان په خپل باندې پرې کوي. دا واړه خبرو موجودګي چې کا بیا ما ذهن چې تشویش وي، نو دا به زه د بچیانو خیرخوا نه یم، بلکې زه به خپلو بچیانو دشمن په خپل یم.
سرګند دی چې تیر کال 2019 کې د پاکستان نه یو سل شپږ دیش پولیو کیسونه رپورټ شوي چې پکې دوه دیش د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع نه رامنځته شوي دي. پوهان وایي د منفی پروپاګاندا انکار له وجې د غشمیره سیوا شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې مشر ډاکټر سلیم خان وایي والدین دې مطمئن شي او د پولو په کترو کې هیڅ منفی او موزر سیت اجزا نه دي شامل.
د سیف انتهایی سیف او محفوظ ویکسین دی لگا او په پوره دنیا کې چې څونه ایرډیکیشن شوی دی هم د دی او پی وی اورل پولیو ویکسین د وجه نه شوی دی، نو ظاهر ده دلته هم هغه سټریټیجی د حقیقي د دنیا نه څه بدله سټریټیجی خو نه شو، دا کول هم هغه او دا مکمل طور باندې سیف دی او دنه اس قسمه څه دسه دغه نه دی رپورټ شوی. نو لکه دا د خلکو هغه صرف هغه یو منفی سوچ یا یو غلط فهمی ده د ویکسین متعلق، نو اس خبره دسه نشي.
سرګند دی چې صحت محکمې د رواني میاشتې په 28 نیټه په خیبر پختونخوا کې د پولو مهم چلولو پریکړه کړې ده چې پکې به د 50 کالونو کم عمر ماشومان د پولو ورس پر ضد واکسین کولای شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په دې زبانې زمونږ د نن سهار د خبرونې سره ترسي کی زه محمد اکرام نو خپل پروډوسر نصرالله سره تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.